Radio.
السلام علیکم او سحر مو په خیر په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې نن دوشنبه د 1499 مریض کال د جدي یا مرغومي 15 او د 2003 زیږدیس کال د جنوري 4 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې د افغان دولت مرکچی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي. امریکا د روسیې یو سخت دریځه ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغان دولت مرکچی پلاوی نن دوهې ته روانېږي. ارګ د کاپیسا د علماو شورا پر مشر برید د اسلامي ارزښتونو خلاف جنایت بللی او په نړۍ کې په کرونا د اخته شوو کسانو شمیر له 15 میلیونو واوښت. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت د سولې مرکچی ټیم نن دوهې ته ځي څو له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچی پلاوی غړو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. د دغه ټیم غړو پرون ماښام په ارګ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره کتلي. ارګ ماڼۍ په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی له ښځو، ځوانانو، مدني فعالانو او بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو راپور پرون ولسمشر ته وړاندې کړ. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. په غزنی کې درې افغان پولیس په وسلوال برید کې وژل شوی دی. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي رادیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لوی لاره د پولیسو پر چک پاینټ شوی دی.
دو تنه پولیس سربازان او یو ساتنمن د پیرټی په سیمه کې د څلورمی امنیتی حفظي په اړوندو کې د ناڅرګند وسلوالو په یو برید کې په شهادت رسیدلی دي.
چا دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د غزنی په څه باندې 10 ولسوالیو کې وسلوال طالبان فعال دي او افغان چارواکي اکثره د دغه بریدونو پر طالبانو اچوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمیر کسان مړه او ټپیان شول غندلی. ارګ ماڼۍ د ولسمشر په حواله په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو د وروستي تاوتریخوالي دوام سولې ته د ژمنتیا روحیې خلاف دی. د کاپیسا د امنی قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته تایید کړه چې د مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید کې 15 وژل شوي او په خپله ښاغلی کریمی او ځینې نور کسان ټپیان شوي. د کاپیسا د عامه روغتیا رئیس شعیب دانش د پیښې د مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات څرګند کړي.
حادثه کې د بازار سیاحت رخ
ته کومه پیښه چې په سیاحت بازار کې د کاپیسا د عالمانو د رئیس په موټر شوی، په کې متاسفانه 15 مړه شوي او شاوخوا 14 ټپیان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شته.
اطفال خانما هم شامل بود.
د دې پیښې مسؤلیت هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کرونا د اخته خلکو شمیر له 15 میلیونو واوښت چې له دې ډلې څه باندې 13 لکه کسان مړه شوي. بېلابېلو هیوادونو د کرونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کرونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی، د تازه محدودیتونو اعلان وکړ.
What we're doing clearly is grappling with a new variant of
هغه څه چې موږ په وضاحت تر سره کوو د وایروس له نوې بڼې سره چلند دی، مخصوصا په لندن او جنوب ختیځ کې. په همدې خاطر باید په ځینو سیمو کې استثنایي تدابیر ونیسو او لومړني مکاتب موقتا وتړو.
د جرمني چارواکو هم د جنوري تر پایا د لاکډاون یا ټول بند غزول غوښتنه وکړه. که څه هم د کرونا د مهارولو لپاره په بیلابیلو هیوادونو له هغې ډلې په امریکا، برېټانیا او د اروپای ټولنې په یو شمېر هیوادونو کې د کرونا واکسین پروسه پیل شوې، خو د ویروس د چټکې خپراوي ویره لا هم د خلکو ژوند ګواښي. او واتیکان وایي د نړۍ د کاتولیکي سویانو رهبر پاپ فرانسیس د منسک د کاتولیک کلیسا د مشر استعفا منلې ده. تادیوس کندرویسیوس په بلاروس کې د کاتولیک کلیسا تر ټولو لوی مشر کشیش و چې تیر اگست یې پولانډ ته په سفر کې د بلاروس د مظاهرچیانو په ځپلو نیوکه کړې وه. د کشیش د تادیوس دا کار د دې سبب شو چې دای بلاروس ته له تګه منع شي، که څه هم تادیوس ډسمبر کې بیرته بلاروس ته د ورتګ اجازه ترلاسه کړه، خو واتیکان وایي چې استعفا یې منل شوې ده. واتیکان زیاته کړې چې کشیشان په 15 کلنۍ کې تقاعد اخیستلی شي. په بلاروس کې تر دې مخکې ګڼ سیاستوال او فعالان د حکومت د ځپونکو اقداماتو په سبب تښتېدلي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې مشر کشیش پر حکومت تر انتقاد وروسته استعفا کړې او دنده یې پرېښې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز ده، واورې د ورېدو اټکل ده، تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 4. هرات اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه منفي 15. کندهار اسمان وریز ده، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 4. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 15. او بلاخره جلال آباد کې به اسمان شین وي، ده تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 15 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجلې ته غواګی وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی نن دوه ته روانېږي. طالبان وایي دوی هم د خبرو بل پړاو ته چمتو دي.
مو ماده سلام کوم مشکل لرو، دا چې د مس په سر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي، یغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي.
مشرانو جرګه خبريالانو ته په ورپی خو غواخونو جوړه اندېښنه وکړه.
خبرنګارانو امنیت حکومت واس خاصه توجه کی ترسو پورې وي په آزاد توګه کولای شي خلکو ته خپل راپورونه وړاندې کړي.
کندهار کې د ځای ادارې د مشرتابه له بدلون سره چارواکو د مثبتو بدلونونو ډاډ ورکړی. د افغانستان په اړه زینو نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو، او دا به هم واوري چې امریکا د روسیې یو سخت دریځ ډله د ځانګړو ترهګرو په لیست کې شامل کړه. و بجې او و دقیقې دی، راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم دوه ته ځي څو دویم پړاو خبرې پیل کړي. حکومتي چارواکي وایي افغان مرکچی پلاوی د خبرو د پیل لپاره پوره چمتووالی لري. د مرکچی پلاوی غړیو ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر پر مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو د دغو خبرو پیل ته چمتووالی ښودلی، خو وایي چې د اجنډا موضوعګانې به په ګډه ټاکل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
له شل ورځنۍ دمې وروسته د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان بیا د سولې خبرې پیلوي. دا ور خبرې به هم د قطر پلازمینه دوحه کې وشي. له مخکینی پلان سره سم سه شنبه د خبرو د پیل ورځ ده. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه رسنیو ته په واستولي پیغام کې وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د پراخو مشورو او نظراتو او د دولت د رهبري او ملي مصالحې عالي شورا د هدایاتو اخیستلو نه وروسته د مذاکراتو د دویم پړاو د پیلولو په موخه په ټاکلي وخت بیرته به مذاکراتو ته ورشي. د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د خبرو دا پړاو د اصلي دور په نوم هم یادیږي، ځکه د افغان دولت مرکزی پلاوی وایي د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر مهمو مسلو بحث کوي. د افغان دولت مذاکراتي پلاوی دوه ته تر سفر یو ورځ مخکې یک شنبه مازیګر له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی او د خپل سلام مشورو راپور یې ورکړه. د مذاکراتي ټیم یو غړي غلام فاروق مجرو ازادي رادیو ته وویل:
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با جلالت ماب رئیس جمهور
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی له ولسمشر او د دولت له مشرتابه پلاوی سره تودی لیدنه درلوده. په دې لیدنه کې له بیلابیلو لورو سره د سلام مشورو په هدف د ناستو راپور د هیئت لخوا جمهوری ریاست ته وړاندې شو. جمهور رئیس هم په نږدې راتلونکي کې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره خپل لارښوونې او مشورې له هیئت سره شریک کړي.
په هیئت را شوت
ارګمانی هم په یو اعلان کې لیکلي چې ولسمشر اشرف غنی له مرکزی ټیم نه د دولت د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړو، له هغه یو وغوښتل چې د اساسي قانون پرانا او د افغان ولست لیدلورو مطابق مذاکره وکړي څو دغه مذاکرات بریالي ترسره شي. طالبان وایي د سولې دویم پړاو خبرو ته پوره چمتووالی لري، خو اجنډا به په ګډه تعینیږي. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم آزادی راډیو ته وکړه.
موږ آماده یو انشاءالله کوم مشکل نه درو د چې د میس پر باندې کوم موضوعات مطرح کیږي. اصلا د اجنډا د موضوعات تعینول چې بحث پر باندې کیږي هغه به د دوه طرفینو په توافق باندې کیږي. دا مخکې خبره شوې ده لسنه کیږي چې یو طرف راشي او سوای بس هغه منل کیږي او په باندې کار کیږي نه.
افغان دولت او طالبان داسې وخت دویم دور خبرې پیلوي چې افغانستان کې دننه ناامنۍ زور اخیسته. نړیوال ټولنې ویلي چې د مرګ ژوبلې د بندولو په خاطر هم افغان حکومت او هم طالبان د سولې په خبرو کې سملاسي اوربند یو لومړیتوب وګرځوي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبیني.
د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت او امنیتي بنسټونو وغوښتل چې د خبريالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه اوچت کړي. دغه جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې په دې اړه سناتورانو یو اعلامیه هم خبره کړه چې راپور جزئیات په دې راپور کې اوریدل شي.
پروسته له هغه چې په غور کې د غور غږ رادیو مسول مدیر بسم الله عادل ایماق وجلسو د خبريالانو د هدفي وجنو په اړه اندېښنې نور هم زیاتې شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د یک شنبه پورس په عمومي ناسته کې لامنیتی بنسټونو غوښتل چې د خبريالانو وجن کې پیدا او سزا دی ورکړي. د مشرانو جرګې مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې له حکومت په ټینګار غوښتنه کړې چې د دغو وژنو او پیښو مبهم او ګونګ اړخونه وڅېړي او پایلې دې له ول سره شریکې کړي. د مشرانو جرګې دویم نائب محمد اکبر ستانگزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بې ګناه خلکو بل خصوص د خبرنګارانو امنیت ته حکومت واس خاصه توجه کی ترسو پورې وي په آزاد توګه وکولای شي هغه خلکو ته خپل راپورونه په عین وخت کې وړاندې کړي. نو په دې خاطر باندې مشران جرګه دائم خپل هغه اظهارات وړاندې کړي او په حکومت باندې فشار راوستلی چې باید خبرنګارانو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. موږ د طرفدار یو سره سره د خبرنګارانو او ملکی خلک په امن کې
اوسي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس صدیق الله تفیدی د مشرانو جرګې له اعلامیې د هرکلی ترڅنګ وایي حکومت او نړیواله ټولنه باید د خبريالانو د وژنې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
زمندیم کې د یو مشارکت کلون هم حکومت افغانستان
لرم حکومت نړیواله ټولنه او مرستندوی هیوادونه په یو لوی مشارکت کې وکولای شي د دې ویني کړي د نومه خوري سي تمه ده چې په یو تفاهم سره وسنه وضعیت بشپړ پدسي او خبريالان په یو آرام فضا کې اطلاع رسول
وکړي. قانوني مبادله به یک وضع آرامش بخش شده.
په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې د خبريالانو او مدني فعالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره په یو میکانیزم کار روان دی. دا دغه وزارت وین تاریخ اړین
خبريالانو د امنیت برخه کې خبر اقدامات مخکله مخکې تر سره کړی دي. ځینې موارد شته چې موږ هغه غوښنه تر صفر درجه پورې ټیټ کړی دي یا هغه تعدیدونه رافسوي دي. ځینې تعدیدونه تر اوسه هم شته د مشخصا د ځینو خبريالانو پر وړاندې چې جزئیات هغوی سره شریک شوي دي یا د هغوی د بنسټونو سره شریک شوي دي. د خبريالانو امنیت او د مدني فعالانو امنیت موږ ته ډېر مهم ده.
په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې 15 خبريالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي. د دغو هدفي وژنو عاملین تر اوسه مشخص شوي نه دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي، په غزنی کې د الجزیره خبريال رحمت الله نکزاد، د غشان په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویاند ملال میوان او د تلو نیوز په خوانی ویاند یما سیاوش او وړ مورز، په غور کې د غور غږ رادیو مسؤل مدیر بسم الله عادل ایماق په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصیرې لري، سلطان محمد سرور ته به غوښ شو چې د ځینو دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نیویارک ټایمز په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه یو مطلب کې لیکي چې دغه وژنو چې څوک مسؤلیت په غاړه ناخلي افغانان ویرولي او حیران کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې اکثر دولتي چارواکي دغه وژنې د طالبانو کار ګڼي، خو ځینې د اندېښنه هم لري چې کېدای شي ځینې اړخونه له وضعیت څخه د امتیازاتو د اخیستلو لپاره کار اخلي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي چې د هغو کسانو څخه چې په وروستیو هدفي وژنو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، یو یې هم یو پوځي څارنوال و چې د قانون ملاتړ یې د خپل ژوند تر ټولو اوچت ویاړ ګڼه، بل یې ډاکټر و چې د نورو کسانو د ژوند ژغورل تر ټولو ورته ګران او با ارزشه و، بل یو خبریال و چې چارواکو څخه یې پوښتنې کولې او رپورټونه یې جوړول، او یو بل هم د بشري حقوقو فعال و چې په خپل سیمه کې د بیوزلۍ او بی عدالتۍ د کمولو هلې ځلې کولې. دوی ټول په وروستیو اونیو کې د ناپیژاندو کسانو لخوا ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم د هغو کسانو څخه دی چې د هدفي وژنو قربانیان شول. میل آنلاین هم په افغانستان کې د هدفي وژنو او په قطر کې د سولې د خبرو په هکله یو مطلب خپور کړی دی. خبرونه لیکي چې د سولې خبرې ټاکل شوې سبا سه شنبه په قطر کې بیا پیل شي، خو بلخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې خلکو کې ویره او ترهه خپره کړې. میل آنلاین لیکي چې د سولې خبرو اترو چې څو میاشتې ونیولې تر اوسه یې کومه په زړه پورې نتیجه نه ده ورکړې، او دواړه خواوې یوازې د خبرو په طرز العمل موافقې ته رسیدلې دي چې د پام وړ پرمختګ ګڼل کیږي. خبرونه وړاندې لیکي چې دولت به په دې پلا خبرو کې په اوربند او د نظام په ساتلو ټینګار وکړي. میل آنلاین د دولت د مرکچی پلاوی د غړي غلام فاروق مجروح له قوله لیکي چې وایي خبرې به ډېرې پیچلې وي او وخت به ونیسي. خدای هیله مندی چې د جنگ چې خلک ستړي کړي په ختمولو ژر تر ژره موافقه وشي. میل آنلاین د ملګرو ملتونو د ریپورت په استناد لیکي چې د تیر 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2100 خلک وژل شوي او 3820 نور ټپیان شوي دي.
وسام ورزو کندهار ته. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د کندهار ولایت د امنیت پر خوندیتوب ټینګار وکړ. خاغلی محب پرون د کندهار ولایت د نوی والی روح الله خانزاده او دغه ولایت د امنیت د رئیس عطا محمد اریوبی د معرفي په مراسمو کې ویل چې د کندهار ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به تجهیزات او سرچینې ځانګړي شي. په دې ورسوي کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په راپورونو کې کړکیچن بلل شوی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب ویلي چې د کندهار ولایت د خلکو په وختنه به د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره اقدامات ترسره شي. ښاغلی محب وایي چې د کندهار ولایت قومي مشران او اوسیدونکي دوه اونۍ وړاندې په دغه ولایت کې له ولسمشر نه غوښتنه کړې چې د دغه ولایت د رهبرۍ او امنیت په برخه کې دي بدلونونه او صلاحیتونه رامنځته کړي. حمدالله محب د کندهار ولایت د نوي والي د معرفي په مراسمو کې زیاته کړې چې تجهیزات او اسانتیاوې به د امنیتي برخو په واک کې ورکړي. د ولسی جرګې غړی روح الله خانزاده د حیات الله حیات پر ځای د کندهار د والی په توګه او عطا الله اریوبی د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر په توګه وګمارل شول. دا بدلونونه په داسې حال کې رامنځته شول چې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د خرابیدو په حال کې و، او د دغه ولایت د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو په اړه هم راپورونه ورکړل شوي. له دې سره د کندهار نوی والی روح الله خانزاده وایي د دغه ولایت د امنیت د خوندیتوب لپاره به له بیلابیل قشرونو سره سلام مشورې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې ویل شوي وو چې په کندهار ولایت کې له څو پستو نه امنیتي ځواکونه تللي دي. همدارنګه د کندهار پخوانی والی حیات الله حیات ویلي وو چې نږدې 70% پولیسو په دغه ولایت کې خپلې دندې پرېښي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه، خو د دغه ولایت امنیه قمندان تادین خان دغه څرګندونې رد کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې یوه توندلارې ملتپاله ډله او مشران خاص نړیوال ترهګر ونومول. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ په نوم دا ډله د ترهګرو په روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د دې روسۍ ډلې غړي ځانونه ارتودوکس ملتپالی بولي چې د روسیې امپراتورۍ د احیا او د اوکراین او بلاروس په ګډون په خپله روسیه کې د روستوکمو د ګاټو ملاتړ کوي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله استانکزی راپور ته.
یک شنبه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو مفصله اعلامیه کې لیکلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ او مشران یې هر یو ستانیسلاو وروبیف، دینیس والیولویچ او نیکولای نیکالوویچ د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم وپیژندل شول. لومړی وار دی چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو لوی اقدام سره د سپین پوستو یوه توکمپاله او افراطي ډله د خاصو نړیوالو ترهګرو په نوم یادوي. خاص نړیوال ترهګر د امریکا لخوا هغو ته ویل کیږي چې د ترهګرو پر روزلو سره د امریکا ملي امنیت او بهرنۍ تګلاره ګواښي. د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په حواله په اعلامیه کې راغلي، لکه څنګه چې ولسمشر ترامپ ویلي، زموږ ملت باید د توکم پالنې، تعصب او د سپین پوستو د توکم پالنې پر ضد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د همدغه غږ د غښتلي کولو لپاره د ترهګرو په وړاندې د مبارزې په هدف خپل قدرت وکاروه. د متحده ایالاتونو په دې اقدام سره په امریکا کې د روسیې د امپراتورۍ غورځنګ RIM احتمالي شتمنۍ کنګل شوې او امریکایي ادبا له دوی سره له مالي اړیکو منع شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اروپا کې سپین پوستو، توکمپالو او نیو نازیانو ته ملیشه ډوله روزنه ورکوي او په فعالانه توګه کار کړی چې دا ډلې د خپل متصوره دښمن په وړاندې وکاروي. د روسیې دا ډله په سنت پیټرسبورګ کې دوه روزنیز مرکزونه لري چې احتمال لري د ځنګلونو او ښاري بریدونو، تاکتیکي وسلو او لاس په لاس جنګي روزنې لپاره وکارول شي. آرایم د وروبایف لخوا رهبري کیږي چې د دې ډلې بنسټګر عمومي مشر دی. ګاریف د امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه ډلې مشري په غاړه لري او د دې ډلې بهرنۍ اړیکې تروشالوف اداره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سویډن، فنلند، جرمنی او پولند کې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ د ملیشه روزنې فعالیتونه هم یاد کړي. په اعلامیه کې د سویډن د 2014 کال یو برید ته اشاره شوې چې د روسیې امپراتورۍ غورځنګ لخوا دوه روزل شویو سپین پوستو توندلارو کړي وه. د امپراتورۍ غورځنګ دا دوه غړي چې امریکا وایي په روسیه کې روزنې لیدلې وې، اوس وخت په سویډن کې بندیان دي. روسیې تر دې دمه د امریکا د وروستي اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د 2020 کال په اپریل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا د روسیې امپراتورۍ غورځنګ په اړه د امریکا اقدامات پروپاګاند بللی وو او ویلي وو چې د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې سره ډېر تړاو نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نفیذ الله افغان د ننګرهار ولایت سیوی ولسوالینا دا پیغام ورکول غواړم چې رسنۍ چې دي هغه د ولس आवाज دی او د مظلوم ولس आवाज هم پکې شامل دي. په افغانستان کې نن سبا صرف دوه شوبې د आवाज پاتې دي، یو د ممبر غږ او بل د رسنۍ غږ. چې ته حکومت د دې ضمانت نشي کولای او د قتل قتلو د علما او د رسنۍ والا شروع د حکومت د خاطه ولسته وي چې ولس خپل بندوبست خپل وکړي.
مانن شمس الله مندی دی د هلمند ولایت څخه. دغه د رسنۍ کارکوونکي چې یو لیا صحیح کړلی دی، نو د سړی آواز رسنۍ کې نشر کړي. نو او بل دا خبر دی چې د چدل ته په هغه کې سترګې پټې دي. څنګه نظر کورنۍ د مرستو ناریه ول چدل چې ور کول کې څنګه نظر کورنۍ مرسته لاړه و څو څنګه نظر یا په 2000 یا په 3000 کورنۍ هغه مرسته د وکیل په وایي څور کې یا د وکیل په وایي څور یا لای څور تر یا د لای په ترتیب ور کول کې دا بل کم دغه د مجرن پر اساس کې ځل شروع دي خلک بل وجه د فکر د قربت سره مسجد
دی. ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته د کونړ ولایت نه بشیر الله حکمل، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. چې خبرې په قطر کې روانې دي، د ډول خو ته هیله لرو چې د الله په خاطر د دې مظلوم ولس په خاطر باندې یو بل ته وګخ کټه کوي او دا عینت یې نه بنشي. او که دې وای چې دا سره کرښه ده او دا ټکه سره کرښه ده، نو هیڅ صورت کې چې کوم دی په دې ملک کې به چې کوم دی دا څلوېښت کاله یې د پېښلې بیا به هم چې دوام لري، نو موږ د دې دواړو نه هیله لرو چې د الله په خاطر باندې یو بل ته اوږه ټیټه کوي. ستې کې تاسې ومنئ، ستې کې به دا نور ومني.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو که تاسو هم په خپل سیمه کې داسې موضوعات لرئ چې له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، او یا هم زموږ په راپورونو باندې یا د ورځو په تودو مسایلو باندې نظر لرئ، دغه شمیرې ته زنګ ووهئ. ستاسو پیغام ثبتېږي 0 اووه سوه اووه ویشت درې څلوېښت یو شپېته. که چیرته تاسو غواړئ چې په دری ژبه خپل پیغام ثبت کړئ 0 اووه زره څلور اتیا شپږ سوه شل شمیرې ته زنګ راووهئ. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ځي چې له طالبانو سره دویم پړاو خبرې پیل کړي. د مرکچی پلاوی غړي ویلي چې د اوربند او سیاسي مشارکت په څیر په مهمو مسلو به بحثونه وکړي. طالبانو هم ویلي چې دوی د خبرو ته چمتو دي. په غزنی کې درې افغان پولیس په یو وسلوال برید کې وژل شوي دي. د غزنی د امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ازادي راډیو ته ویل چې برید یک شنبه ماښام د کابل کندهار پر لویه لاره د پولیسو پر چک پوینټ شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د کاپیسا د علماو شورا د رئیس مولوی میرویس کریمی پر موټر باندې برید چې پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شوي غندلې دی. ارګمانی د ولسمشر په حواله په یو اعلامیه کې لیکلي چې پر عالمانو، مدني فعالانو او د رسنیو پر کارکوونکو برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. په نړۍ کې په کورونا د اخته خلکو شمیر له 15 اتیا میلیونه واوښت چې له دې ډلې یې څه باندې 18 لکه کسان مړه شوي دي. بېلابېلو هیوادونو د کورونا د تازه څپې د کنټرول په هدف نوي محدودیتونه هم لګولي دي. د برېټانیا صدراعظم بوریس جانسن چې هیواد یې د کورونا ویروس له نوې بڼې سره لاس او ګریوان دی